Radio.
سلام نو وخت مبخیر د افغانستان په وخت د سهار 15 بجو شو نن یک شنبه درمن کال د کب میاشتینو لسمه نیټه ده. تازه د رادیو سرنی خبری مجلې ته مو خرق لاسیم. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالعه تلر شو خبرونه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي د افغان نجونو لپاره د تعلیمي فرصتونو په برابرولو کې خپله پوره هڅه کوي. د ادارې د ښځو د نړیوال ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه په ویډیو پیغام کې پرون ویلي چې تیر 2023 کال د 1300 محلي ټولګیو له لارې 3600 نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړې ده. یونیسف ویلي له افغان نجونو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي سو هغوی وکولی شي خپل راتلونکي اهداف تعقیب کړي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو له نږدې 1280 ورځو راهیسې له ښوونځیو محرومي کړې دي. که څه هم یونیسف او ځینو نورو مرستندویو ادارو د محلي ټولګیو له لارې نجونو ته د تعلیم زمینه برابر کړې، خو د راپورونو له مخې په کندهار او ځینو نورو سیمو کې دا ښوونځي هم د طالبانو له خوا تړل شوي دي. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت خبر ورکړی چې دوه افغانان د عراق له لیبیا زندان آزاد او افغانستان ته رسیدلي دي. د دغه وزارت په اعلامیه کې د شنبې په ورځ راغلی چې د افغانان له ایران عراق ته اوښتي وو او هلته پولیسو نیولي او څلور میاشتې بندیار وو. په اعلامیه کې راغلی چې له دغو افغانانو سره مرستې شوي او بیرته خپلو اصلي سیمو ته رسیدلي دي. تر دې مخکې د 2023 کال په اکتوبر کې نږدې 30 افغانان د عراق له زندانونو آزاد شوي وو. اکثر افغانان له ایران عراق ته د اوښتو پر مهال پولیس لخوا نیول شي وو او بندیان وو. افغان فرهنګیانو او د یونسکو سازمان د بودا د مجسمو د تخریب د کلیزې په مناسبت یو غونډه جوړه کړې. دا غونډه د شنبې په ماښام د سویډن په استاکولم ښار او همدارس په ناروې کې یو شپه له بودا سره تر عنوان لاندې جوړه شوې چې پکې د بودا د مجسمو د تاریخ او د افغانستان د یو تخریب شوي فرهنګي میراث په اړه بحثونه وشول. همدارس د ښځو د نړیوال ورځې سره د دې شپې تر برابرېدو په مناسبت د فرهنګي میراثونو په ساتنه کې د ښځو پر رول او اهمیت هم خبرې وشوې. طالبانو د 2001 کال د مارچ په نهمه د خپل پخواني رهبر ملا محمد عمر په امر د بودا مجسمې په بمونو والوزولې. لغوه وخت شاوخوا 15 کاله تیر شوي. د بودا مجسمې چې 5.5 متره لوړوالی او د بهرنیو سیلانیانو لپاره یو زړه راښکونکی مقصد و. دا دوه مجسمې د لرغونپوهانو په باور د 15 میلادي پیړۍ ترمنځ د سلاسل یا وچ کال او شاهامه یا ملکې په نوم تراشل شوي وي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې هغه راتلونکې اونۍ په سعودي عربستان کې د امریکا له استازو سره رغنده خبرو اترو ته بشپړ ژمن دی. د ریوټرز په وینا زلنسکی د شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې اوکران د دې جګړې له لومړۍ شیبې راهیسې د سولې په لټه کې دی. هغه ویلي رښتینې وړاندیزونه په میز کې دي او هغه هیله لري چې په اړینو پرېکړو او اقداماتو به موافقه وشي. زلنسکی وویل چې هغه به راتلونکې اونۍ سعودي عربستان ته سفر وکړي او د دوشنبې په ورځ به له ولیعهد سره وویني. د اوکران ډیپلوماتیک او پوځي استازي به د شنبې په ورځ د امریکا له ټیم سره وګوري. وروستی خبر هم ده چې د امریکا د ساحل ساتونکو د شنبې په ورځ په پورتو ریکو کې د ویکس کوچنی ټاپو له ساحل څخه د تیلو د تویدو په اړه تحقیقات پیل کړل. د جمعې په ماسپښین د سنبی ساحل په اوږدو کې د سیمه ییزو بیړیو طبي چارواکو لخوا د ډیزل تیلو د قوي بوی او ځلیدو راپور ورکړل شو. د امریکا ساحل ساتونکو چې لږ تر لږه یو کس د نامعلومې مادې سره مخ شو او تر درملنې لاندې دی. د سنبی ساحلونو د سیلانیان پنس کې د خپلو پاکو او زرغونو اوبو لپاره مشهور دی. مننه تاسو چې د ازادي راډیو اوریدونکي یې. ایران سره د غیر نفتی صادراتو د کچیل وړیدل
د غلط سیاستونو لمخه د 2010 رافدې خو زموږ تجارت پاکستان سره ډیر لږ شوی دی او ایران سره زیات شوی دی. مخ
پاکستان کې د افغان کډوالو اندېخنې او کنړ کې پاکستان لږونه کیلومتر خاوره لاندې کړې.
منګ دره د لاس اور کړه، منګ ریټاړه د لاس اور کړه، منګ اوغول دره د لاس اور کړه، منګ تورخیل د لاس اور کړه. دا چې د کنړ شاته دی
خبرونه کې تنو راپورونه هم لرو.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ایرانی چارواکی وایي چې د روان کال په لومړیو لسو میاشتو کې افغانستان ته د ایران د غیر نفتي صادراتو ارزښت شاوخوا 2 میلیارد ډالرو ته رسېده. په دې وروستۍ کې چې د طالبانو او پاکستان اړیکې ترینګلې شوې او سوداګري تر ډېره اغېزمنه شوې، آیا ایران د افغانستان د وارداتو او صادراتو لپاره بدیل کېدای شي؟ سفیر استرنګزی په اړه راپور وړاندې کوي.
د ایران د صنعت، قانون او سوداګرۍ د خونې د نړیوالو اړیکو او سوداګرۍ ویاند روح الله لطیفي ویلي، د روان کال په لومړیو لسو میاشتو کې افغانستان ته د ایران غیر نفتي صادرات 1.5% زیات شوي. د ایران د انګلیسي ژبې دولتي ورځپاڼې ایران ټایمز هم د لطیفي له قوله ویلي، ایران په تیرو لسو میاشتو کې افغانستان ته د 1.902 میلیارد ډالرو په ارزښت غیر نفتي توکي صادر کړي. د لطیفي په وینا، په تیرو لسو میاشتو کې افغانستان د ایران د ګاونډیانو په منځ کې څلورم لوی صادراتي هدف و. د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړی او اقتصادي کارپوه ازرق شافیزی افغانستان ته د ایران د صادراتو د زیاتېدو په اړه وویل،
د غلط سیاستونو له مخې د 2018 را په دی خوا زموږ تجارت پاکستان سره ډېر لږ شوی دی او ایران سره زیات شوی دی. مخکې زموږ اول نمبر سوداګری پارتنر پاکستان وو چې شاوخوا 15 میلیارد ډالر رسمي او غیر رسمي هغوی څخه واردات درلودل، اوس تر 1 میلیارد څخه هم کم دی. په دې خاطر باندې سوداګر ایران ته مخه کړی دی، ازبکستان ته یې کړی دی، چین ته یې کړی دی او خپل ضرورتونه د هغه هیوادونو څخه راواردوي.
ایران په داسې وخت کې افغانستان ته د صادراتو د زیاتېدو خبره کړې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې له سختو ترینګلتیاو سره مخ دي او د تورخم په څیر مهمې ترانزیتي لارې څو اونۍ بندې پاتې شوې دي. تیر کال په اګست کې د ایران یو سوداګریز پلاوی په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره ولیدل او ویل چې ایران د قانونو د صنعت، د پراختیا، د لمریزې برېښنا د تولید او په افغانستان کې د اورګاډي د ترانسپورت د پراخولو لپاره د پانګونې لیوالتیا لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ایران تجارتي اتشه حسین رستایی په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان په بازارونو کې د ایران د حضور د پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري باید د همکارۍ نوي ماډلونه ته مخه کړي. د روسیې په وینا، افغانستان د خپل بازار له 80% څخه زیاتې اړتیاوې د وارداتو له لارې پوره کوي چې له ایران څخه واردات 15% ته رسیږي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
وروسته له هغې چې د پاکستان حکومت په دې واد کې د افغان کډوالو د آی سي سي کارتونو لرونکو ته درې اونۍ وخت ورکړ، تو دغو ډول کارتونو لرونکو ترمنځ یې اندېښنې ډېرې کړې دي. ډېری هغه کډوال چې له لسیزو راهیسې په پاکستان کې اوسېږي وایي چې نیونې لا له وړاندې پیل او اندېښمن دي چې که افغانستان ته وشړل شي نامعلوم برخلیک سره به مخ شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې دغه افغان کډوال باید د مارچ تر 1 په خپله خوښه له دې واده ووځي، که نه نو په ټکو یې د اپریل په لومړۍ نیټه به د دوی استنول پیل کړي. نور حال د فیروزه زی پر راپور کې
عبدالله چې په پاکستان کې د ای سی سی له کارت لرونکو افغان کډوالو دی، وایي له تیرو 50 کلونو راهیسې دغه هیواد کې ژوند کوي او د موبایلونو د ترمیم په کاروبار د خپلې 1 کسیزې کورنۍ نفقه برابروي. عبدالله د شنبې په ورځ د مارچ په 8 ازادي راډیو ته وویل چې د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت اعلان دی شدیدا اندېښمن کړی او په خبره یې لاله وړاندې پولیسو ورته د پاکستان د پریښودو خبره کړې ده. ای سی سی کارت لرونکی بل افغان کډوال موسا خان هم د اسلام آباد د سبزی منډوي کې د دې کارت لرونکو د نیولو خبره کوي او ورته اندېښنه څرګندوي.
پلوان دی سلټی کونډی نه نیولی دی بس اسی کې به اوس هم پراته او اوس لږ ورخطا غوندي ځکه چې کاروبار هم لږ ګډوډ دی او دا لږ ظلم زیاته کوي پاکستان حکومت ته دا ګورښت دی حکومت نه نو یو واده ورېده چې دین سره د ښه چلند وچي او د اوس باید نو وخت تېر کړي چا ته نسخه راټول
اے سی سی د افغان کډوالو د پیژندلو کارتونه دي چې په 2018 کال کې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د هوکړې لمخې هلته سلګونو افغانانو ته ورکړل شوي دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل او د کډوالو لپاره د ګډې عملی کمیټې غړي منزه کاکړ هم د افغان کډوالو نیول تایید او ازادي راډیو ته وویل چې دا نیونې د ټاکلې نیټې مخکې شوي او په خبره یې د بشري حقونو د قوانینو خلاف دي.
اکثریت پیو آر کارڈ ہولڈر یا ایس ای سی کارڈ ہولڈر دی پاکستان حکومت خپل دا کارډونه دوی ته ورکړی دی یا یو ان ایچ سی آر ورکړی دی.
تر دې مخکې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ مطبوعاتي مسول قیصر افریدی ویلي و چې په پاکستان کې 1.3 میلیونه افغانان د پی او آر کارتونه او 800,000 نور افغانان د ای سی سی کارتونه لري. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د کپ په 18 اعلان وکړ چې هغه افغانان چې د ای سی سی کارتونه لري باید روان میلادي کال د مارچ تر 1.5 له پاکستانه ووسی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې د دوی با عزت استنولو لپاره کافي وخت په پام کې نیول شوی او د ټاکل شوی نیټې له پای ته رسیدو وروسته به د اپریل په لومړۍ نیټه د دوی استل پایل کړي. پاکستانی ورځپاڼې ډان هم د فبروري په پیل کې راپور ورکړی و چې د دې هیواد چارواکو یوه طرحه چمتو او پریکړه کړې چې له اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو راجستر شوي افغانان وباسي او په ټکو یې دا پلان به په تدریجي ډول عملي کیږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د متحده ایالاتو د کالیفورنیا پانتون پیو تازه څیړنیز راپور کې ویلي چې په افغانستان کې به د ورخت کچه لا دې حالت څخه کموي. دا راپور چې د ناسا او د هوا پیژندنې د نړیوالې ادارې د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی د 2023 کال له اکتوبر د 2015 کال تر جون میاشتې د باراني موسم ارزونه کوي. راپور ټینګار کوي چې د ورخت کچه او اقلیمي بدلونونو منظم څارنه حیاتي ده ترڅو د وچکالۍ خطرونه راکم او خلک له ناوړه پایلو وژغورل شي. نور حالې د می پرپورک
نو په چې دی ورس په ورس پر کمې دودي برمه مخ په شاو روان دي او اویو به کمې دي او کچيري دا غره کم غوچکالي و کېدای شي دا غزمج کښ پر نیمایي ودرېږي او د ولو به په خوا
د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ یو بزګر احمد شادي وای په هلمند ولایت کې د پنبه په کر کې لبوخت دی خو د اوبو کمښت له سختو ستونزو سره مخ کړی او په ډېرې سختۍ کولای شي خپلې کروندې خړوبې کړي. احمد شاه ازادي راډیو ته وویل
پخوا به مچ مشکل کالی کرلې نو په دغه اوبو چې دا اوس موږ پیلن لرو په دې اوبو به موږ شل جری په کالی کرلی سولې اوس یا پنبه اوس موږ په دغه مځکه باندې چې د خدای فضل دی څه بارانونه هم وسوله لس جری په کرلی سو اوبه کمې دي او کچری دا غره کم غوچکالی و کښ پر نیمایي ودرېږي او اصل یې کم سي نو حالات به ترنګلی سي. مخکې کلو کې به کجکۍ اوبه به ډېرې وي هغه نه تمامېدلی اس اوس یو کال کله باران ونه سي هلته بس کجکۍ ختم سي خلاص سي اوبه یې وچ سي.
د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ اوسېدونکي ښاپېرۍ چې په مالدارۍ بوخته ده هم ورته ستونزه بیانوي. نو موري ازادي راډيو ته وویل
مو ګم خاطر نشته ټول شي کویان او چی وی دي خراب دي کویان ا د ما شومان راته د سجاړي مالونه دی او دا وب په هیڅ نشه متل له وسو کما کورګي کینه ما کو بر اوړ ما کم زین لاړه شما په حق قروجه کی روانه ما وب په سیمنده او برامنده یو زل از او بل زل از د دې هبوډی رتنګی ده او چې وبه نږدې وی خواکم کویان وی خبر وی ماشومان بمزان سره بولې الته بم کار اوړلې وسو کوم ځای لاړ شو ټول مالونه وبو تګی د تند نمړ شو راته او وبنشته دی په وبو پسړان دي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د کالیفورنیا پوهنتون په یوه تازه څېړنیز راپور کې چې د مارچ په اوومه یې خپور کړی ویلي چې د 2024 تر 2025 کلونو کې به په افغانستان کې د ورښت کچه له عادي حالت څخه کمه وي چې له امله به یې کرنه، مالداري او خوراکي خوندیتوب خورا اغیزمن شي. دغه راپور چې د ناسا او د نړیوالې هوا پیژندنې سازمان د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی د 2024 کال له اکتوبر د 2025 کال تر جون میاشتې د باراني موسم ارزونه کوي او د پرمختللي معلوماتو او وسایلو څخه په استفادې ورته د ځوابي پلان ملاتړ کوي. راپور ټینګار کوي چې د ورښت کچې او اقلیمي بدلونونو منظمه څارنه حیاتي ده تر څو د وچکالۍ خطرونه راکم شي او خلک له ناوړه پایلو وژغورل شي. کارپوهان سپارښتنه کوي چې د اوبو سرچینو مدیریت ته باید جدي پاملرنه او له بزګرانو او مالدارانو سره لازم ملاتړ وشي. د اوبو د برخې کارپوه نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل
چې یو خو د اوبو د سطحي اوبو کنټرول او ذخیره لپاره باید بندونه جوړ شي، کانالونه جوړ شي، دا یو بحث دی. بل بحث د اوبو استفاده هغه مؤثریت دی چې افغانستان کې ډېر ټیټ دی، هغه مؤثریت باید لوړ شي. زمونږ کرهنه او زمونږ اوبو لګولو طریقه باید میکانیزه شي. اوس چې مونږ او تاسو کوم اوبو لګول او زراعت لرو دا ډیر قدیمی او ډیر غیر موثره دی، 83% اوبو ضایع کوي.
یونیسف د اکشن بی په ورځ د مارچ په 2مه په خپل راپور کې ویلي و چې موسمي اقلیمي بدلونونو او طبیعي آفتونو په ټول افغانستان کې بشري اړتیاوې لا زیاتوي. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو څو ځلې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون او لامل یې د سختو پایلو او ورسره د مبارزې لپاره د نوي امکاناتو د شتون په برخه کې اندېښنه ښودلې.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
د سری حکومت ځواکونو او د ملغو ولسمشر بشر الاسد وفادار ځواکونو ترمنځ په وروستیو نښتو کې سلګونو کسانو ته مرکشوپله رسېدلی ده. د سوریې د بشري حقونو څارونکي سازمان ادعا کړې چې لسګونه ملکیان په مړو او ټپیانو کې شامل دي. خو د سوریې ولسمشر احمد شریف د پخواني رژیم ملاتړو ځواکونو ته خبردار ورکړې چې خپل وسلې او ځانونه تسلیم کړي. جزئیات سیف الله ستنګزي په راپور کې.
د سوریې د بشري حقونو د څار لندن میشت ډلې ادعا کړې چې د سوریې د حکومت د ملاتړو وسلوالو ځواکونو په بریدونو کې تیر درې ورځې لږ تر لږه 340 ملکیان وژل شوي. د دې ډلې مشر رامي عبدالرحمن رویټرز ته ویلي اکثر وژل شوي د علاویانو لږکي پورې تړاو لري. ډېرې وژنې په ترتوس کې شوي چېرته چې د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې د ادعا په اساس د لسو ښځو او 15 ماشومانو په شمول 6 ملکیان وژل شوي. علوي لږکي او د بشار اسد د مخلو رژیم وفادار ځواکونه د سوریې په ساحلي ولایتونو کې میشت دي چېرته چې دا څو ورځې د سوریې حکومتي ځواکونو پراخ عملیات روان کړي دي. د رامي عبدالرحمن په خبره د سوریې حکومتي ځواکونو له تیرو څو اونیو د پخواني رژیم پوځیان تعقیبوي. تازه تاوتریخوالي وروسته له هغه زیات شو چې تیر شنبه د بشار اسد وفادار ځواکونو د سوریې د نوي دفاع وزارت دوه پوځیان د لادقیه ښار اداتور سیمه کې ووژل. تر دې پیښې وروسته د سوریې د نوي حکومت ځواکونو او ملاتړو وسلوالو په یادو سیمو کې د اسد د حکومت د پاتشونو د تصفیه په نوم پراخ عملیات پیل کړل. د سوریې موقت مشر احمد اشرف په یو پیغام کې د بشار اسد وفادار ځواکونو ته خبرداري ورکړې چې ژر تر ژره خپلې وسلې په ځمکه کېږدي او تسلیم شي. تاسو یو لویه او نه بخونکې ګناه کړې ده. هغه ځواب چې تاسو یې نشئ زغملی درکړل شوی، نو خپلې وسلې او ځانونه تسلیم کړئ مخکې له دې چې ډېر ناوخته شي. موږ به د دولت لخوا د وسلو انحصار ته دوام ورکړو او په سوریه کې به نور غیر کنټرول شوي وسلې نه وي. احمد اشرف دا خبرداري هم ورکړ چې په ساحلي سیمو کې به د عامو خلکو په سر د تاوتریخوالي او ظلم عاملین چې د بشار اسد وفاداران بللي تعقیب او وزپل شي. د عملیاتو پر مهال د نوي حکومت پوځیان په ځینو سیمو کې د بشار اسد وفادار ځواکونو له مقاومت سره مخ شوي چې د دواړو خواو لږ تر لږه 200 غړي په دې څو ورځو کې وژل شوي دي. دا تحولات د بشار اسد د رژیم له پرزیدو وروسته تر ټولو خونړي یاد شوي چې د احمد شاه په مشرۍ د سوریې نوی نظام ورسره مخ دی. د پنجشنبې په ورځ د سوریې حکومتي ځواکونو د لادقیه او ترتوس ولایتونو په مختلفو سیمو او همدارنګه د هومس او حلب په څنډو کې دغه ولایتونو ته د تلونکو سړکونو په سر د اسد پلاو وسلوالو ډلو لخوا د همغږو بریدونو هدف وګرځیدل. دا پیښې په یادو سیمو کې د پراخو شخړو لامل شوې. د لادقیا د امنیت چارواکو ویلي په دې سیمو کې د اسد د وفادار ځواکونو بریدونه د پخواني رژیم د پوځ د یو لوړ پوړي قومندان او د اسد د وفادار شخص سهیل الحسن لخوا رهبري کیږي. د سوریې د چارواکو په خبره پراخې نښتې د دې لامل شوي چې ځینې سیمې د سوریې د حکومت له کنټروله ووځي. د احمد اشهر په مشرۍ د سوریې حکومت د وضعیت د کنټرول لپاره د دمشق په ګډون له مختلفو سیمو څخه په درنو وسلو او هلیکوپټرو سنبال پوځیان ساحلي ولایتونو ته استولي دي. تر دې مخکې د پخواني رژیم ملاتړي قومندان مقداد فتحه په یو ویډیو پیغام کې د ساحل د سپار د لښکر په نوم د یوې وسلوالې ډلې د جوړولو اعلان کړی او ویلي دي چې غواړي ساحلي ولایتونه د سوریې د نوي حکومت له پوځیانو پاک کړي. احمد اشهر او وسلوالو ځواکونو چې د حیات تحریر شام په چوکاټ کې د بشار اسد د رژیم پر ضد جنګیدل، د 2023 کال د دسمبر په اتمه د سوریې بشپړ کنټرول په لاس کې واخیست. په دې ترتیب احمد شاره د اسد د کورنۍ د نیمې پیړۍ واکمنۍ پای ته ورسوله. بشار اسد چې د حکومت له سقوط وروسته روسیې ته وتښتید، لا هم یو شمېر وفاداران او ملاتړي ځواکونه لري چې په ساحلي سیمو کې مستقر دي او د سوریې نوي حکومت ته یو خطر بلل کېږي.
د کنړ اوسیدونکو وایي په تیرو جګړیزو لسیزو کې پاکستان لسګونه کیلومتره خاوره لاندې کړې ده. د سیمو اوسیدونکو وایي پخوا به چې دوی د ډیورنډ تر کرخې ځانونه رسول نه ورته به دوه ورځې مزل کولو، خو اوس یې د کنړ پر سر اغزن سیم غزول شوی او د پاکستان پوستې جوړې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د ډیورنډ کرخې سره نږدې پراته ولسونه وایي په تیرو جګړیزو کلونو په ځانګړي ډول د نړیوالو ځواکونو په شتون کې د القاعده او نورو وسلوالو ډلو خلاف د عملیاتو په بهانه پاکستان لسګونه کیلومتره وړاندې راغلی او په دې پلمه حاکمې نقطې نیولې دي. د خاص کونړ ولسوالۍ وسیدونکي بارام خان ازادي راډیو ته وویل
کوم ځای مانی چې په خوانیز منګه د جهاد د غوونو منګ ته به د خاپک نه خو تور تیګه او ته وای اغه کې زمو غوندونه ویل تاسو د ماجر پاسې کې په خپل خاور واړه وای نو سره غد زمو د کوټې په سر پروت دی نو 55 کیلومتره د کونړ خاورې تر نه وته دی.
بهرام خان وای د کرخې بل غاړې ته زمکی کلی او خپلوان پاتې دي. په خبرې د اغزن سیم غزولو او د پاکستان له لوري د خلکو په تګ راتګ لګیدلو بندیزونو ترې هغه هرڅه پاتې کړی دي.
موږ دره د لاسه ورکړه، موږ ریتاړه د لاسه ورکړه، موږ اوغوز دره د لاسه ورکړه، موږ تورخیل د لاسه ورکړه، دا چې د کونړ شاته دي، موږ شندره د لاسه ورکړه، موږ غیرډن د لاسه ورکړه، موږ انارګې د لاسه ورکړه، هغه د ګوشتې ولسوال علی مربوط دی. سپینه خو ته وای غم د لاس اور کلاس پینکی تنګ یو ته وای موږ د لاس اور کړی پولیس په کیشتا ځان په کیشتا یو قام یو غوخه یو اډو کې خلکی
هغه راته وویل په تیر حکومت کې د پاکستان لوړان دی راتګ ارګ هم خبر کړي وو. په خبرې نه نړیوالو ځواکونو په خلاف قدم پورته کړ او نه هم افغان حکومت قومونو ورسره د پوسټو جوړولو او پرمختګ خلاف جګړه هم وکړه، خو د ملاتړ نشټوالي په وجه ناکام شول.
د ټول قانون شالای و ولای و مایا و سرکنده او د کوخلو پوری دا مرګډی شو او د مایا په سر او په انرژي غخم ته واړول چې بیا کله جنگ زبنده توانه وته نو تقریبا چې دریم په شهیدان ورکړو وم په زخمیان ور.
د همدی سیمی او بل وسیدونکې ګل رحیم راته وویل ل دوی څخه په خوا د ډیورن کرخه ډیر لري و او تر هغه ځایه به دو ورځې په پخو مزل کولو، خو سی کورونو ته را رسیدلې ده.
د سی وختو چې منګ به د شالای درینه وان شو دور ز مزل ممنګ پیدا کاو به پاکستان تک بهتر سی داغه وخت پوری چې سو امریکانین کلرال نو رو رو روان شو دل تلقیدی دی ومن د غزمن وتنی خلک او دل تدادی او دل تدادی حتی دا چې زمنګ د کوټې د پاسه نه دی وځکه چې په خاپک یو زمنګ د کوټې د پاسه دی.
د ناړی ولسوالی یو قومي مشر چې د نوم خودل او غک سبتول څخه ډډه کبي وایي د ظاهر شاه او د سردار محمد داود خان په حکومت کې د قومونو او قبایلو چارو اداره کې د تر سره کوله. د هغه په وینا په افغانستان کې د جګړو پیل کې دوه وړاندې د باجوړ په خار کې د قبایلو دفتر او په یک غون کې خونځه درلوده چې مامورینو او خونکو تبا افغان حکومت معاشونه او امتیازات ورکول. هغه وای خو پاکستانی حکومت په افغانستان کې د اوږدې جګړې څخه ګټه پورته کړه، د ډیورن کرخې نخې وران کړې او د کونړ خاوره کې وړاندې راغې. په کونړ کې او طالب چارواکي چې دا هم لنوم خودلو او غک سبتولو ډډه کبی ازادي راډیو توای د دوی د بیا وکمنې دو وړاندې پاکستان د کونړ په خاوره کې زیات وړاندې راغلی دی او اوسې دوی د پرمختګ مخنی ولیده. په خبره د پاکستان لخوا د غزول شوی اغزن سیم سره خوا کې خپلې پوستې جوړې کړې او ورته د سرک په تیرولو کار روان دی چې پر سر یې کله ناکله د پاکستانی ملیشو سره نښتې هم رامنځته کیږي. پاکستانی چارواکو د کونړیانو د دغه خبرو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې د پاکستان له لورې د یاد ولایت د ځمکې لاندې کولو خبره کوي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د نورو ولایتونو اوسیدونکي هم ورته شکایتونه کوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 4501.
کندهار کې متشبث میرمنې د حکومت بندیزونو زموږ کار ته زیان رسولی دی. په کندهار کې متشبث میرمنې وایي چې د طالبانو سرپرست حکومت لخوا لګول شوي بندیزونه یې اقتصادي فعالیتونه له خنډ سره مخ کړي دي. دغې میرمنې چې دا مهال په کورونو کې کار کوي شکایت لري چې د محدودیتونو له امله نشي کولی چې د پخوا په څیر خپل لاسي توکي جوړ او بازار ته وړاندې کړي. دې میرمنو د طالبانو حکومت غوښتنه کړې که له کوره د وتلو اجازه نه ورکول کېږي نو لږ تر لږه د کور دننه د دوی پر کار محدودیتونه نه وضع کېږي. نور تفصیل
په دې خیاطي کارخونه کې چې یو وخت ګڼ شمېر ماشینونه چلیدل اوس یوازې څو محدود ماشینونه فعال دي. ماسومه حیدری چې د کندهار ښار یوه متشبثه ده څو کاله وړاندې یې دا کارخونه جوړه کړه. د کارخونې د فعالیت په لومړیو کلونو کې شاوخوا 30 میرمنو پکې کار کاوه خو اوس یوازې 6 میرمنې ورسره کار کوي.
ما فعلا 6 خانم کارمند داریم. قبلا
زه اوس مهال 6 ښځینه کارمندان لرم. مخکې مې 24 دیرش او 30 میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې وه خو د سختو شرایطو له کبله زه اوس نسم کولای چې ډېرې کارمندانې ولرم.
د طالبانو له لوري پر میرمنو د کار او زده کړو د محدودیتونو له امله ډیروی هڅه وکړه چې خپل فعالیتونو ته په کورونو کې دننه دوام ورکړي خو د حکومتي بندیزونو او بازار ته د نه لاسرسي له کبله یاد کارونه هم له ستونزو سره مخ دي. هله حیا درخانی چې په کندهار کې افغاني کالي جوړوي او په خواه خپل تولیدات بهر ته صادرول وایي د طالبانو حکومت بندیزونو یې کار ته جدي خوندونه جوړ کړي دي.
مخکې مو کارونه سم مو اوس خو د زیاتره بندیزو په خاطر مو کارونه ټپ ولاړ دي. مخکې مو پاکستان ته خارج ته کالي یا فوست د لارې څخه مو په اسانۍ توګه کولای سوای چې وایستو. پاکستان بیا د ویزې مشکل دی. موږ خو نه شو کولای چې افغاني کالي د بل چا په لاس ورکړو یا یې واستو نه موږ یې خپله وړو. نو هغه یو خو په میاشتو زموږ ویزې نه راځي. دا غټ مشکل دی موږ لپاره. او بیا خبره د محرم ده. زیاتره وخت خو زه خپل یوازنی سرپرست خپل د کور یم چې ټوله مشکلات هر څه زه خپل د خیاطۍ د لارې حلوم. نو خو زه نسم کولای چې هر وخت محرم د ځان سره بوزم. دغه نو بیخي ډېر زموږ پر اقتصادي بیخي ډېر بد اغېز کړی.
دنیا ناصری چې د کندهار بل متشبثه د وای د طالبانو لراته ګورسته کله چې پرنجونو د زده کړو بندیز ولګید دی هم شوونځي پرې شوت او د خیاطۍ کارې پیل کړ. دا زیاتوي چې اوس د جوړ سو توکو د پلور لپاره هیڅ ځانګړی بازار نه لري چې لکه بلې دغه پیل کړی کار هم ورستر بلی د بندیدو خواته روان دی. دا د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې میرمنو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي او هغوی ته اسانتیاوې رامنځته کړي.
هر نجلۍ لپاره ډېر څنګه ډېر سیمې دي لکه مخکې موږ تعلیم کوو تر اتم صنف پورې موږ تعلیم ودرې دي. بیا طالبان راغلل هر څه بند کړل. نه سینټر شته نه شام شته بیخی مون په کور کې ناست یو اوس موږ د خپل دغه څخه خیاطۍ ته راغلي چې بل څه ستا نه بله خیاطۍ ته مخ کړی دی چې د هغې نه موږ خپل ستونزې پوره کړو خپل د کوره به وځینې کښې څه زده کړو د دنیا په مقابل کښې نو په دې باندې اخته خپل اسې خو هر نجلۍ ارمان لري چې ځان څخه یو شی جوړ کړي خپل په پښو باندې ودرېږي لکه ما غوښتل چې زه بزنس وکړم یا یو بل څه وکړم خو چې کله طالبان راغله هر څه مخ باندې کړېدل
په کندهار کې ډېری بېوزله مېرمنې د لاسي صنایعو له لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي خو د بازار د نشتوالي او حکومتي محدودیتونو له کبله د دوی کارونه ورځ تر بلې کمزوري کېږي پخوا په کندهار کې د مېرمنو لپاره ځانګړی بازار موجود و چې هغوی د خپلو تولیداتو د پلور لپاره کارولی سوای خو طالبانو هغه بازار هم بند کړی وروسته تر هغه چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د ښځو پر کار او فعالیتونو یو شمېر سخت بندیزونه ولګول د هغوی اقتصادي وضعیت له جدي ستونزو سره مخ سوی دی د دې محدودیتونو له مخې ښځې نسي کولی د محرم پرته له کوره ووځي او کار وکړي همدارنګه په 2022 میلادي کال کې طالبانو ښځې له ټولو محلي او نړیوالو غیر دولتي موسسو څخه منع کړې او په 2023 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د دوی پر کار